نننی خبری خبرونه مهم سرټکی. افغانستان سرخار کابل کې په سردار محمد داود خان فوزی روغتون کې نن د ځان مرګ برید او د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه 19 افغانان وژل شوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره نن د نومبر په 2 نیټه پرانستل شوه. دا پوله د اکتوبر په لومړیو کې طالبانو د افغانستان د لوري تړلې وه. د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوي تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 لوزنامه وکړه، خو تفصیل یې ولې په ډاګه نه کړ. د سوات په باغونو کې د سرو املوکو فصل تیار شوی دی. کروندګر یې پاکستان نورو برخو ته لیږل پیل کړي دي. د خبري خپرونې لیدو لپاره راسره مل وسئ.
ستړي مشئ. د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبري خپرونې کې هرکلی وایم. ستاسو قربانه منزه شهید یم. نن د سه شنبې نهی ورځ کال 2021 د نومبر د میاشتې 2 نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین 1 ده. تاسو د خبرونو سرټکی واوریدل. په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به شامل وو. خو لومړی زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې په سرخار کابل کې په سردار محمد داود خان پوزی روختون کې نن د ځان مرګ برید او د وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه 19 افغانان وژل شوي دي. د افغانستان حکومتي خبری ادارې د عیني شاهدانو له قوله ویلي دي چې د حملې په شا داعش خراسان ډله ده، خو نور تفصیل یې نه دی وړاندې کړی. د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته داعش په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو حملو ذمهواری په غاړه اخیستې. راځئ چې تفصیل یې واورو د اسماعیل خان صاحب څخه چې په تېرې خپرونې کې نصر الله خان ترې ځینې پوښتنې کړي دي او تفصیل یې اخیستی.
اوس پورې خو په افغانستان کې درې اړخیز یو قسم له جنګ وو. یو وړ د کابل حکومت او اشرف غنی صاحب بیا ناټو ورسره د غریب پشا لاتړ دپاره ولاړ وه. بل اړخ طالبانو او درې مړخ ته چې کوم دینو بیا داعش یا اسلامی ریاست خراسان هغه چې کومه څانګه ده. اوس ناټو هم نشته، اشرف غنی صاحب حکومت هم ترمنځ تللی دی. اوس نیخ په نیغه جګړه چې کوم ده اوس د داعش او د افغان طالبانو ترمنځ ده. نو یو مشکل د طالبانو دپاره ده، که چې طالبانو دغه ده چې دوی داعش نو دوی به امنیت راټیږي. هغوی ته راتلو سره دغه غټ چیلنج د امنیت په وجه باندې ورته دا مسله راپوچله شوې ده. داعش چې څنګه تاسو په خپله ده کې مو ځای په ځای باندې حملې روان بریدونه کوي. نو یو مشکل دی طالبانو دپاره چې د نظامی دغه نه تاریخ نه امنیتی دغه تزان مسئولیت کا پارزان تیار ہوئی دی کے وہ تو مشکلات راپیت دی.
خواہ څنګه چې اسماعیل خان صاحب تاسو ویل چې مشکلات ورته راځي، خو یو خو د نړیوال ټولنې غوښتنه وه چې په افغانستان کې داعش او القاعده شانتې ډلې مضبوط نشي او دوی په نورو هم ملکونو باندې د حملې لپاره استعمال نشي، افغانستان استعمال نکړي. طالبانو هم دا جمعنه کړې وه چې دوی خلاف به اپریشنې کوي. هغه بوار پور ویلې چې داسې ډلې نشته، او بیا دا خبره هم کړې وه چې کمزوري دي، هغه شانتې مضبوطې نه دي چې بار استعمال کړی شي. خو د دې حملو نو روسته د نړیوال ټولن چې کومې اندېښنې دي هغه رښتیا کېدو طرف روان نه دي.
بالکل دا سیدا زما خپل خیال دی چې دې ته خاص خصوصي توګه باندې غوړلي هیوادونه چې دي دا غي ترمنځ به خامخا په دې باندې تشویش وي. یو غټ مشکل دا دی چې یو خدي د طالبان حکومت پر سمیت باندې پیژنینا او اوس پورې د مننه نه ډډه کړی ده. نو هغه رنګ همکاري مر سره نشي کوي. دویمه خبره غټه دغه ده چې طالبانو تر اوسه پورې د دې لپاره همکاري غوښتنه هم نه ده کړې، او طالبانو خپل دغه درې چې غي په ډاډو په دې باندې چې دوی پخپله باندې کوي چې د داعش مقابله وکړي. او که دغه رنګ بدون رواني نو خامخا تشویش پیدا کېدل. په افغانستان کې هم تشویش وي، خامخا د طالبانو مشران به هم په دې تشویش پر نظر ګوري، او د نړۍ ملکونه او ګاونډي هېوادونه خو په خامخا ورته تشویش په نظر ګوري.
اسماعیل خان صاحب، یو طرف ته پاکستان کې مختلف واقعیات کیږي، داعش ذمہواری منی، نن هم د چار سدې په سیمه کې دغلته د یو ایس آی وجنه هم داعش خراسان ډلې منلې ده، نو په پاکستان کې داسې حمله زیاتې دل او په افغانستان کې داسې حمله زیاتې دل، بیا د پښتنو په سیمو کې دا د حکومت د پاکستان لپاره سمره غټ چیلنج دی، او اخوار طالبان لپاره بیا دا سمره غټ چیلنج دی چې د مخنیوي وکړي.
نو خبره هم دغه ده چې اوس په پوره خو پاکستان نن هم د پاکستان د نېشنل سکیورټي ایڈوایزر هم دا خبره کړې ده چې پاکستان کې چې یو سمره حمله کیږي، کاغه چې ټي پی داړه کیږي او د داعش داړه کیږي، دا ټول ګروپونه افغانستان کې دی او پاکستان ته په دې باندې تشویش دی. نو دې کې خو د پاکستان خو یو نظر دی چې هغه مخې ته راغلی دی او بار بار دی هغه د دې خبرې تکرار کوي، او اوس هم پاکستان کې تشویش دی په دې باندې چې دغه رنګه حالات رواني پاکستان باندې باندې دې غټ اثرات راځي په امنیت باندې.
روستا له هغه چې امریکایي چارواکو د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه هواد د نظام د پاشل کېدو عامل وګاڼه، د افغانستان د پخوانی حکومت اول ولسمشر لومړی امراستیا امر الله صالح په څو پله پسې ټویټونو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نورو بهرنیو پلاوو د خبرو د جزئیاتو د خپرېدو غوښتنه وکړه. راځئ چې تفصیل یې د نصر الله خان څخه په دغه ریپورت کې واورو.
د افغان سولې لپاره د امریکې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو واک ته د رسیدو زیاتره ذمہواری د افغانستان په پخوانی افغان صدر اشرف غنی او په افغان مشرانو اچولی. خود اشرف غنی پخوانی مرستیال امر الله صالح د خلیلزاد خبرې رد کړي، هغه فریب جوړونکې بللې او ویلې دي چې پخوانی امریکایي استازي د خپلې ناکامۍ پړه په نورو ورته پل غواړي. د پرزول شوی افغان صدر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وای ښاغلی غنی باید د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او نورو اړوند بهرنیو ډیپلوماټانو سره د سولې خبرو اړوند غږیز کلیپونه خپاره کړي. ښاغلی صالح په خپل ټویټر پیغام کې وای د دې لپاره چې ټوله پړه پر افغانانو ورچول کیږي او داسې پروپیګنډا کیږي چې ګواکې دا د افغانانو تیروتنه وه، او دا باید په ځانګړي توګه د جولای او اگست میاشتو د غږیز کلیپونه خپاره شي. ښاغلی صالح زیاته کړې ده معلومه ده چې دغه غږیز کلیپونه شته، او ښاغلی غنی ته په وینا کې وای هیله لرم چې تاسو سره به وي او همدای وخت چې خپاره کړی. د ښاغلی صالح دا سرګندونې وروسته له هغې مخې ته راځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن وویل ولسمشر غنی ورسره منلې وه چې د طالبانو په مشرۍ یوې ګډې ادارې ته به واک سپاري، خو ناصافه له کابله ووت. دا لومړی ځل دی چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو په مشرۍ نوي حکومت ته د ښاغلي غنی له لورې د واک د انتقال په اړه خبرې کوي. ښاغلی غنی هغه مهال په وار وار ټینګار کوو چې واک به د ډیموکراتیک بهیر له لارې خپل ځای ناستې ته انتقالوي. ولسمشر غنی د اگست پر 15 نیټه له کابل څخه ووت، او بیا یې په خپل فیسبوک کې له دوبۍ څخه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د وینې تویدو او کابل ښار د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره له افغانستان څخه وتلی دی. هغه دا خبره هم وکړه چې د وجلو پلان یې نیولی شوی و. طالبان په همدې ورځ اعلان وکړ چې کابل ته به په زوره نه داخليږي، خو د ولسمشر غنی له وتلو وروسته هغوی ارکته ننوتل او خپل بری اعلان کړل. طالبان له سباندې دوی میاشتې راهیسې په افغانستان کې واکمن دي، خو کوم هیواد د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دا عوام لري او دا مهال بیا هم زو د افغانستان په تړاو یو بل ریپورت تاسو شریکو په خبرونه کې چې د خبريالانو پر ضد جرمونو کې د ککړو کسانو ته د استثناء نه ورکول لپاره هر کال په 2 نوومبر نړیواله ورځ لمانځل کیږي. خو په افغانستان کې خبريالان وایي چې په تیرو 60 کلونو کې د خبريالانو پر ضد شو جرمونو کې ککړو تنانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. رازی چې تفصیل یې د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د خبريالانو پر ضد جرم کوونکو ته د استثناء نه ورکول روز په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې د خبريالانو اتحادیه او د دفاع کمیټې غړي وای د غمل کې جرنالستانو پر ضد جرم کوونکو ته سزاګانی نه دی ورکړل شوی. په دې حق لا په افغانستان کې د خبريالانو د دفاع کمیټې مشر موید هاشمی وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وای
په 13 کلونو کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او ژورنالیزم په لار کې زمونږ قرباني شوی ملګری سلطنه دي. هر کال لزرو نزيات دي خشونت تاوتریخوالی وهلو ټکولو بندي کولو او ربړولو کیسونه راغلي دي. متاسفانه نه هم تر اوسه د وژل شوو ژورنالیستانو عاملین پیدا شوی او د قانون منګولو ته سپارل شوی او نه هم د ژورنالیستانو په وړاندې باندې چې کوم خشونت تر سره شوی دا دغو عاملینو ته سزا ورکړ شوی ده.
په افغانستان کې د خبريالانو د اتحادیه نه تر لاسه شو شمیرو تر مخه په 15 اگست د طالبانو واکمن کې دروستو په هیواد کې دوه خبريالان وجلې شوی او خو او شادر نور زورول شوی دي. اتحاد یوای په دې تازه پیښو کې ککړ تنانو ته هم د طالبان حکومت لخوا سزا نه دا ورکړل شوی. په کابل کې میشت د افغان جرنالستانو د اتحادیه مشر رحیم الله سمندر وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وای طالبان حکومت لخوا په رسنو لګولې شو محدودیتونو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د غواهونو لعمله خبريالان نشي کولای چې په ازادۍ سره صحافت وکړي.
ټول غټه ستونزه چې دا اغه نوې محدودیتونه دي، نوې سانسور دي او نوې یو رهنمود دي یا کړنلار ده چې د غپرانا کې باید رسنۍ فعالیت وکړي او د پخوا په تیر دوی نشي کولای هر څه نشر کا هغه سي ازادۍ ولري چې خوای لري. دوی ملوې ستون زده ده چې یو شمیر خبريالان ځان خوندینه احساس کوي د غنو دلایلو لوجه ځینې د فکر کوي چې پخوا دوی په مختلفو رسنیو کې مختلفو پوزیشنونو یا په مختلفو موقفونو کې تون راپورونه خبره کړي دي، نیوکه کړي دي، دوی ویر لري چې دوی ژوند له خطر سره مخ دی.
د افغان طالبانو د ویاند مرستيال بلال کریمی وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وای د دوی حکومت د میډیا په ازادۍ باور لري او هڅه کوي چې د خبريالانو د زورولو کمی پیخي مخ تراغلي هغه دوباره تکرار نشي.
نو اسلامي امارات خبرنګارانو د رسنوي د خوندیتوب لپاره ډیر ښه اقدامات تر لاس لاندې لري. هڅه ده د سیل رسنوي او خبرنګارانو سره هم انګیزيات سي هم ژر زیات سي او کمی پیخي سي کله نه کله رامنځته کیږي هغه بالکل بیا تکرار نشي او د پیښو ګراف صفر تر اچي سي. نو پر دې باندې کوم محدودیت وځه سوی ده او نه د رسنوي د فعالیتونو په برخه کې کوم واني رامنځته سوی دي. وازی یو ورکه کښنه طرز عمل اسلامي امارات مجاهدینو هم مسولینو تنظیم کوي ترتیب کړه وغه رسنوی ته وس پارس پاره کې فقط 2-3 موارد راغلي و چې رسنوی باید په خپل نشراتو کې د ملي منافع او همدارنګه دینی او اسلامي ارزښتونو سره په تقابل کې راسي سر نشر نه کې او سره احتیاط وسی.
د بی پولی خبريالانو په نوم ادارات د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کار کوي وای افغانستان د نړۍ په یو سل او اتیا هیوادونو کې په یو سل او 2 نمبر دی. پاکستان په دغه نوم لړ کې په یو سل او 15 ویخت او هند په یو سل او 2 ویختم نمبر دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا دی ونیوز پیښور.
او لا هم د افغانستان په تړاو نو راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره شریکو. خو د محل زو د یوې مرکې ولوري ته چې افغانستان کې د طالبانو واکمنی دو مخکې په پخوانیو څارنوالانو نور اداري کارکونکي به د محکمې په هیواد کې د خطرناکو مجرمونو قضیې څارلې او د دوسیې جوړولو سره به یې قضا او عدلیې ته وړاندې کوله. خو د طالبانو راتللو وروسته اکثره زندانیان خوش شول چې پکې دایې طالبان ځینې نور قاتلین قاچاقونکي او داسې مجرمین شامل و. اوس همغه پخوانی څارنوالان او د محکمې کارکونکي خپل ژوند ته لوی خطر غنی او وینی موږ په تیر خبرونه کې د ځلا چې یو فرضي نوم دی د محکمه مدیر او د هغه سره خبري کړې دي راځي چې د هغه څخه باور شاغه څه احساس لري
ولنه حتما ان شاء الله هسه چم تاسو ټول ته معلومه ده چې افغانستان جمهوریت په خوانی نظام د دریو قوونه تشکیل شوی او چې دریم قوی قوی قضایه و چې مدستر محکمه تر ریاست لاندې به په څلور د شه ولایتونو کې استیناف او شادي محکمو خپل کارکونکو او قاضیانو کارمندان درلودل او هر محکمه مخبل جدا بخشونه د لو د لکه جزایی بخش لکه فاميلي مشکلات یا پرابلمز او هم چون لکه امنیت اما دیوانونه یعنی ډیر هر برخه باندې دوی کار کولو او موږ ډیری کار د جزایی برخه کې وو یا هم د کورنۍ پرابلمز په برخه کې مو کار کولو زموږ همکاران ټول یو ځای په پخوانی نظام کې مو د قوی قضایی عنوان لاندې مو خپل دنده تر سره کوله.
ښه، اوس چې طالبان واکمن شوي دي او راغلي دي، آیا تاسو خپل دندو ته ځئ، وظیفو ته ځئ او کنه؟
نږدې اټکل د درې میاشتې کې چې موږ خپل وظیفو ته نه تللې، حال دا چې په افغانستان په نورو ادارو کې حتی نارینه خپل وظیفو ته بیرته راوغوښتل شول، اما د افغانستان د اداري کارکونکو هغه کارکونکو چې په محاکمو کې کار کولو حتی نارینه هم ونه شوی کولای چې خپل دندو ته بیرته راوغوښتل شي، نو ښځینه هم چې په همدغو مشکلاتو سره ډېر مخامخ دي، ځکه په یو اداره کې هموغومره چې مثلا قاضي رول لري هموغومره اداري هم رول درلود، ځکه که قاضي حکم کوي اداري هغه حکم ابلاغ کوي یا منشي د جلسات اوسي، او زموږ ډېری هغه قاضي داسې خلک وو چې مثلا دوی لوی لوی جرمونه کړي وو یا هم بندیان وو، چې اټکل نږدې په افغانستان کې ډېر زره بندیان موږ درلودل، او د دوی قاضي په هر ولایت کې یا په هر سیمه کې په مختلفو برخو کې د قاضي او د اداري مدیرانو یا د کارکونکو یا د محررینو دخوا مطالعه کېده او یا په هم د دوی قاضي څېړل کېدلې، او نږدې درې میاشتې کې چې زه او زموږ ټول همکاران په ټول افغانستان کې چې نږدې درې زره همکاران موږ درلودل خپل وظیفې نه ګوښه شوي او خپل وظیفې ته لاسرسی یا خپل ځای ته نشو تللی.
ښه، زلات څنګه احساس کوي؟ تاسو به هم دغه ریپورټونه لیدلي وي چې کله چې طالبان راغلل واکې ترلاسه کړ افغانستان او د دې تر څنګ په ځانګړي ډول چې کابل ته ننوتله، نو باګران زندان او نورو زندانونو څخه هغه پخوانی زندانیان خوشی کړل، په هغه کې ګڼ شمیر کسان دي چې طالبانو په ګډون دایشیان نور مجرمین قاتلین قاچاق وړونکي او داسې نور مجرمین و چې ټول زندانونو څخه خوشی شول، څنګه احساس کوي؟ آیا خوندي احساس کوي؟
خوندي احساس خو بالکل نه، موږ او نه دموږ همکاران کوي، احساس ډیر متفاوت احساس و، ډیر خوشحالونکی احساس و، دا چې موږ څومره په زحمت تر دوغو ځای ورسېدو او موږ خپل کار لاسته راوړل، هغه زحمت و پر ځای پرېږدو، او دغه زحمت چاته موږ په پخواني نظام کې هم موږ نه مسؤلیت جانی درلود او نه اقتصادي درلود، ځکه اداري کارکوونکي دومره مد نظر نه نیول کېدل، حال دا چې په یو اداره کې نږدې اویا سل نه کال اداري منصوبینو کولو، او د مسؤلیت احساس په دونه کوو که تاسو په یاد په پخواني نظام کې هم کله چې په کابل په هنسون باندې برید او شو، دا برید د حقوقو مسؤلینو باندې شوی و، او داسې هم ویل شوي چې دوی به په راتلونکي کې ډېر غټ قاضیان یا داسې خلک بشي چې دوی به محاکمو کې یا په سانوالیه یا په عدلي برخونو کې به کار کوي، او زموږ ډېری همکاران د اوس په کندوز ولایت کې زموږ یو اداري همکار د طالبانو له خوا نه وهل شوی او ټکوهل شوی، او حتی رسنیو ته دا اجازه نه ورکړل شوې چې دا خبر خپور کړي، مسؤلیت جانی خو قطعا نه لرو، او دا ویر به د موږ سره او د موږ ټولو همکارانو سره هر دقه او حساس کېږي چې کله به برید کېږي یا کله به خدای نخواسته په کورونو برید کېږي یا به د فامیل غړو باندې یا پر موږ باندې، ځکه دوی داسې خلک وو چې مثلا د فرق د یو قاضي یا د مامور یا د یو اداري یا د یو مدیر د دوی سره نه، فقط دوی به دا فکر کوي چې دغه حکم هم چې په موږ کېږي دا د دوی د دوی عامو خلکو یا د دوی اداري کارکوونکو له خوا نه په موږ حکم کېږي، موږ او زموږ د ټولو همکارانو ژوند په خطر کې دی. تاسو ته به ښه معلومه وي چې افغانستان په تېرو شلو کلونو کې نږدې 250 ښځینه قضات درلودې، چې د قضات او بین المللي انجمن له خوا د سپانسر کېده او فعلا هم کله چې د طالبانو د واکنیوي وروسته دوی ډیرینه د قاضیانې چې نږدې 200 قاضیانې فعلا د افغانستان نه بهر واستول شي د دغو انجمن له طریقه چې دی یا په دریم هیواد کې دی یا هم په اروپایي هیوادونو کې دی او د خپل کورنۍ سره ژوند کوي او د دې ژوند مسونه دی. اما نشته درې زره اداري کارمندان په ټول افغانستان کې هم له خپل وظیفو ګوښه شول او حتی ونشول کړ چې خپل ادارو ته لاړ شي او خپل شخصي لوازم حتی راواخلي. نو د ژوند خطر خو یې سل په سلو کې شته او هر لحظه دا احساس کوي چې که خدای نکړي د دوی ژوند ته کوم خطر مواجه شي. ډېری داسې زموږ همکاران دي چې د کورنۍ مسؤلیت لري، دوی ډېر واړه واړه ماشومان لري او ډېر په صداقت خپل دنده ترسره کوله په پخواني حکومت کې. اما فعلا نه مسؤلیت جانی لري او نه مسؤلیت اقتصادي.
د دیو سره زمالتیا مومننه کو چې را سره په خبرونی کې مالیا سودا محل هم زو د یو بل مهم ریپورت چا ولوري ته چې افغانستان کې د طالبانو واکې راتلو وروسته د ازبکستان سره د حیرتان بندر د طالبانو لپاره د آمدن دویمه غټه ذریعہ ده. سوداګر وایي چې افغانستان کې د تجارتي ستونزې کمی شوې دي خو په پوله موجود د طالبانو چارواکو د ناپوهۍ په وجه یا لکبل د ګاډو تګ راتګ لا ډیر وخت اخلي. د ویو ای ډیوه خبریال ارباب محمود علي تاسو ته دغه ریپورت وړاندې کوي چې تفصیل به په ګټه سره وګورو.
افغانستان کې د طالبانو د واک اختیار د ترلاسه کولو یو کال وړاندې 2020 کې د ازبکستان سره د 1.8 میلیون ډالر تجارت کېدلو. کابل او تاشکند غوښتلو چې په حیرتان تجارت کال 2023 پورې 2 بلین ډالر ته ورسوي. ترمیز کې د کارګو سینټر کړي امر الله ساد الله وای طالبان په اقتصادي هلو ځلو کې دلچسپي لري او غواړي وړه چینی او نور توکې افغانستان ته ولېږل شي. خو د ټرک ډرایور رفیق خوجاکوف وای د طالبانو په واک کې راتلو وروسته د ګاډو تګ راتګ د ځنډ سره مخ شوی دی.
د افغانستان غاړې ته چارواکي بدل شوي دي او دوی غواړي قوانین هم بدل کړي. روان دي به افغانستان ته په تک راتک کې 3 ورځې وخت لګېدلو، خو اوس د یوې اونۍ نه زیات وخت لګي. دوی ګاډي ګوري او وزن هم کوي. د دوی کسان په کمپیوټر کار نشي کولی. چارواکي هم بدل شوي دي. دواړو خواو بیا بیا تلاشي کوي. اوس کار ګران شوی دی.
حیرتان بندر باندې د کسٹم مشر طالب عبدالستار رشید د ځند خبرونه دروغ بلی او وایي دا خبرونه د طالبان د حکومت خلاف خلق خوروي.
از کسبګار تجار دریور
د امنیت وضع بدله شوې ده. کارکونکي دریوران او گاونډي هیواد هر څوک مطمئن شوي دي. د شوکي او اغوا یری ختمی شوي دي. دا هر څه په نظر راځي.
ترمیز کې یو سوداګر ای ایف پی خبري ادارې ته لیرې د نوم نصر غندول بشرد ویلي ځنې ډرایوران افغانستان ته تلل نه غواړي ځکه چې دغه کسان جریږي چې طالبان یې ونمسي او د ډرایورانو په وجه د دوی خرچې هم سیوا شوې دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
تاسو د تجارتي لارې دغه ریپورت واوریدو او هم په دې تړاو غواړو چې بل ریپورت تاسو سره په خبرونه کې شامل کړو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي پولې د چمن او سپین بولدک پولې چې دا هغه د شاوخوا یوې میاشتې دریو شورزو وروسته دغه پولې پرانستل شوې ده او د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. تجارت هم پرې د پولې د اکتوبر په لومړیو کې طالبان نو لوري بند شوی و. راځي چې تفصیل یې د چمن څخه د نعمت الله سرحدی پر ریپورت کې په ګډه سره واورو او وګورو.
د پاکستان افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله ستیره ورځ د دواړو طرفو ترمابینځ د شارواکو سکمی خبرې سوي چې د نن ورځ خبره دغه پوله خلاصيږي. دغه سرحدي پوله چې د نن خلاصه ده هم د پیاده خلکو د تګ راتګ په مخ باندې او هم ستلته کومه تجارتي چارې دغه هم دغه وخت شروع شوي دي. اس نه یوازې دغه پوله څخه سکم د افغان ترانزیت د ټرالور کوم سلسله دغه هم دغه روانه ده. دغه وخت زبر کم کام نه ولاړم دغه هم زلته د بارډر کم پارکینګ دی زلته د ځبند مشان راځي سمرت بیا د دې ساغه طرف ته بیا د کوریج اجازه نشته پر داسې مردای دا وخت ولاړیو دلته وسم د خلک زیو راځي خلک روان دي مشان هم روان دي سم مالونه پکښې کې دي پکسرو کې دي خورکی مالونه دغه هم دغه روان دي په افغان خاور کې داخليږي اوس ورزو دلته د افغانستان څخه کم خلک راوښتي دي دلته پاکستان کې را داخل شوی دي د دې سپټنی کوو دې په مشته وای سي اې دې څه قسمت دستاویزات ورښکارا کله دې په پاکستان کې را داخل شول او دې الته څه ویل دلته دې په مشته د سرګ لیدو حال نور وای
ملالای ده پر دې ښکرا را واختند بولداک پر دې ښکرا باندې ډیر سره ستړي دي انار او شان ټول خراب سي مولا مسلمانانو د هله ده دا غلار دغه پر خلاص شي
طالبان بول پاکستان باندې کړ د پاکستان بول طالبان باندې کړ مو خو وان خلکو زه په شپنه را وښ من 500 روپو کوټه را واله ولا چې بچانه ته روزي په پیدا کوم نو ډیر دین خوشاله دا مخلوق ټول وسم واپس کوي دا خلک د پاکستان حکومت وسم پر دروازه هغه زور چلان کوي وسم خلک واپس کول مولودو زنانې پر وهل اته پر لري چې ما یې سوې ولید چې سم په قران پر جنازه راخستو واپس
منم الولادی ولید احمد شاه دغه چاول رااله واپس کړم دا ول د اول ځای رااله کړم دوم ځای واپس کړم ترلایم شاته دواره بر ترغله ما د دې خلک شنه دي پاکستان څخه په دا خلکو کې د کرکرار روانو خدای پرده را کړ بس ځا چې بیګریپ تر کوي پولیس ملس به مورته ول شي او ماشوم مختصره لیدي په دا باندې خدای پرده را کړ غلې
ارمی والا اورجنیشن د کارډونه غواړي تذکره غواړي بیا خاص کړ بول دا کې د کندهار تذکره غواړي باید د نور خلکو تذکره باندې کارو کې لشکرګه المند کلات غزنی داخلو ته باید لار ور کې سره واوړي او په اساني سره تیر سره تیر سي
مانوم پزلا دی وسا واشتن شخیر خیرت طالبان شینه غوشت دل ته بعد رضا چکن شروع ول دسکراو شناخه کارت بولدا کنده
دغه و هغه افغانان سدی ویل سمور پر تذکره باندې د افغانستان کوم دستاویزات پر تذکره باندې د پاکستان وخارو ته مجا واشتل او وس دی دل تر روان دی خو پر دغه سرحد باندې دغه وخت لیدل کیږي چې د دواړو دولتونو ترمنځ کومه پریکړه وسوله چې د چمن پر شناخته کارت او د افغانستان د کندهار پر تذکره باندې به خلکو ته درفت امه اجازه ورکول کیږي اوس هم تمر د چارواکو سره د خبره وکړه سغه وای بالکل مرته دا باندې عمل کوو په یوازې پر د کندهار پر تذکره باندې افغانان ته درته اجازه ورکوو او د چمن پر شناخته کارت باندې سدي د دې خاصه کم په د چمن ځای کم خلک سیاست د کاروبار لپاره ویش مونږ ته سي ودې ته اجازه ورکول کیږي نعمت الله سرحدي
وی او ای ڈیوا چمن بارڈر وی او ای ڈیوا سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلی رش ساتا
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې دا محل زو د پاکستان وروستي ریپورت او موضوع ولوري ته زموږ سره په خبرونه کې ملکیږي د پیښور څخه د ډی وڅیړونکو اسماعیل خان صاحب د سکایپ د لارې کوي تر کله و سړي مشي په خیر اخلي اسماعیل خان صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب دې هله چې جوړ روغ وسی د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په یوه د شمه نیټه باندې یو لوزنامه وکړه خو د دې تفصیل یې په ډاګه نکړ آیا تر اوسه نور کوم تفصیل راغلی د دغه لوزنامې په اړه اسماعیل خان صاحب چې تاسو یې د لیدونکو سره شریک کړئ
فلالکو چونکه تاسو په کلمو سره په خبرو کې دا د وکړل چې مخې تراغلې دي په یو خبره دا غدا چې وخت سره سره ماته لګي چې د سمره نکات یې غو مخې تروزي یو غټه وجه دا غدا چې دی اوسه پورې کسان لارې کو خوشی کړي خپل کسان ته ویل دي چلته کې یو ځای کې نه دلته کې کې نه چې تر څو پورې په دې لوزنامې باندې 50% پورې عمل نه وشو تر هغه وخت پورې باندې دا ځای نه زینا نو اوس پړمبي پړو کې یو دا کار وشو چې د دې سلګونه کسان خوش کړی شول دویم دغه کې دغه دا چې د دې تحریک لبیک چې کم مشر دې صدر رضوی دغه خلاف حکومت چې کم هایکورټ فیصله کړو دا غیب خلاف تل دې پاپیل کې دغه اپیل بدی واپس اخلي او بیا په دریم پړاو کې دا نور ګامونه دي چې پاغه کې تحریک لبیک باندې پابندیاري چې ټول نور دغه رنګ خبرې چې کم په دی لوز نامه کې دي تر اوسه پورې راکار کړې شوې نه دي. وزه دا فکر کوم چې وخت سره سره به د دې ټول څومره نقاط دي هغه به مخې ته راشي.
اسماعیل خان صاحب په هیواد کې دومره لوی احتجاجي مظاهری لاریونونه چې بیا هغه په تشدد باندې هم اوړي او تاسو هم شاهد یاست چې په وروستیو احتجاجونو کې تشدد هم وشو د احتجاج کوونکو او د پولیسو ترمنځ، دا څه معنا لري په پاکستان کې دومره لوی احتجاجونه چې د کنټرول څخه بهر وتلي وي؟
زما خپل خیال کې تر اوسه پورې کوم څومره سیاسي ګوندونه راغلي دي د پاکستان په تاریخ کې، د یو د پی این ای یو د او پاکستان نېشنل الاینس او قومي اتحاد ورته ویلې د بټو سره په وختو کې چاغه دا وختو کې حالات نو ډېر زیات خراب شي، خو سیاسي ګوندونو داړه خدا سي پر تشدد کله دومره دغه دي شوی په دې د نواز شریف سي حکومت او بیا اوس د عمران خان سي حکومت کې ډېر ځل مخالف ګوندونو غټ غټي د هوکړه جلسي وکړه غټ جلسونه روکل، خو دا حالات نو دا واحد یو داسې ډله وا چې روتله کاسو پولیس والا پکې مړ شول، ډېر کسان پکې جوبل شول. نو با مخکیم تاسو دا خبره کوله چې یو خو مذهبي حساسیت په پاکستان کې ډېر سيزونو سره تړلې شوې ده چې دا غي پوج باندې حکومت لاس په یو تړل شي. بل خبره د پنجاب دا ځکه چې دا ډله په پنجاب کې د دې سره پاسه شل لکه دې کوټره دي ډېر د غلري، نو پنجاب په خپل د پاکستان غټه صوبه ده، الته کې د دې غټ اثر رسوخ ته حکومت لز ل سوچ کې دې نمخ کې چې دې خلاف سخت ګام پورته کړي.
خپل اسماعیل خان صاحب څېړونکي او نور انتقاد کوونکي په دې اړوند سوای چې د دغه لوزنامې نه وروسته چې د تحریک لبیک سره وشوله، آیا د پاکستان حکومت کمزور ښکاری او کڅنګه؟
په دغه دا د کی شک نشته چې د پاکستان حکومت کې خپل په دې د نن په دې باندې اختلاف موجود و، ځکه چې د کابینې چې کله غونډه وشوه بیا د نېشنل سکیورټي کونسل چې کوم غونډه وشوه دا غې نه پس وزیرانو یو جب استعمالول ډېر سخت جب استعمالول، بیا چې کله دې سره خبرې ترې شروع شو مغه یو د وزیران چې کم حکومت داړه ډېر په مخه ډېر سخت بیانونه ورکول هغه د غونډه کې پاسول شول بارته وکړ، او اوس هغه وزیران بيخي چوپ دي شرمنده دي، او حکومت باندې د نن زده فکر کوم چې ډېر خلک په دې لوزنامي باندې خفه دي او بهر نم په د حکومت باندې ډېر زیات ټکونه کیږي په دغه حال کې چې خلک دا سوچ کوي چې دا د دې هیڅ ګارانټي نشته چې سبا به دغه ډل بیا بهر نه روزي، سره د دې چې حکومت وایي چې په دې لوزنامه کې دا ټکي هم شامل دي چې دوی بیا بهر نه روزي، خو د دې ضمانت به څوک ورکوي؟
ډېر زیات مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلي او دغه څېړنه او تفصیل مو شریک کړل لیدونکو سره.
ډېر مننه.
ښه شی به زو بیا هم د همدغه موضوع ولوري ته چې په پاکستان کې مفتي منیب الرحمن چې وروستیو کې د غیر قانونه ګرځول شوې تحریک لبیک او د حکومت ترمنځ مذاکرات او معاهده کولو کې سہولت کاری کړې ده یا منځګړی توبې کړې ده، د یو خبری کانفرنس پر مهال په لیبرلز تنقید کړې ده چې په دغه معاهده کې د هیواد نه بهر دښمنانو زیات د هیواد دننه دښمنان یعنی لیبرلز یا هغه کسان چې پرمختګ خوخون کې دي خلک زیات غوسه کړی دي. راځي چې تفصیل یې د سادیه قاسم شاه څخه په دغه ریپورت کې واورو.
غیر قانونه غزولې شوی تنظیم تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی سره معاهده کې د سہولتکار په توګه شامل مفتی منیب الرحمن د خبری کانفرنس په محل بیان ورکړی چې لیبرلز د پاکستان بارني دشمنانو زیات په حکومت او د ټی ایل پی ترمنځ معاهده باندې پاریدلی او غوسه شوی دي. دا بیان سوالونه راپورته کوي چې آیا ملک کې واقعي لیبرلز ته د بارني دشمنانو نه د ملک زیات غټ دشمن په توګه کتل کیږي. په دې هکله پخوانی سینیټر او د پښتنو حقونو لپاره فعال سیاستمدار افراسیاب خټک وایي لیبرلز یا آزادۍ پسند خلک همیش له جمهوریت او بشري حقونو کې یقین لري، او که څوک انتها پسند قانون لاس کې اخلي او آئین د خپل خپل لاندې راولي نو لیبرلز به د دې هم مخالفت کوي. هغه وای خدا سي کیسه مخالفت د آئین پاسداري او د بشري حقوقو او د جمهوریت لپاره وي، دا س قبایلي دشمني نه وي.
کفرز کا
بزپی خلکو ته خلکو ووټ ورکړی دی، نو لیبرال خلکو ویلي چې بزدی حکومت پکار دی، او که چا کوشش کړی دی امیرانه کوترو چې هغه حکومت په زور ړنګ کړي په غیر جمهوري طریقې غیر عالي طریقې، نو لیبرال د هغې مخالف ختم کړی دی. خو که بیا مذهبي انتها پسند ولګي او قانون په لاس کې واخلي یا آئین د خپو لاندې کړي، نو لیبرال هغې باندې هم تنقید کوي. خو داسې قبیلوي دشمني خو نه ده، او نه څه داسې چا خبره چې څنګه چې کرخې راکاخلې دي برمان صاحب، دا کرخې صاحب سمې نه دي. حقیقت دا دی چې دی بلکې د قانون او د آئین حکمرانی چې ده هغه د ټولو خلکو په ګټه ده.
د پارلیمان پخوانی غړی او د سیاسي حقوقو لپاره فعاله جمیله ګیلانی هم وایي د ټی ایل پی غونډې انتها پسند خلک پاکستان رستو بوتلل غواړي، او څوک ترقی پسند خلک ملک مخکې بوتلل غواړي دوی دشمنان ګڼي. هغه وایي عجیبه خبره دا ده چې داسې ښکاري حکومت هم څه داسې سوچ لري، ځکه چې حکومت داسې انتها پسند خلک سره چې پولیس وژني مذاکرات کوي او پر امن جدوجهد کوونکي جیل کې اچوي.
نو مونږ خو به دا ضرور وایو چې ولې داسې کېږي. د پاکستان حکومت دې په دې سوچو کې، د پاکستان اسٹیبلشمنٹ دې په سوچو کې، خو ښکاري داسې چې دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ، د پاکستان حکومت هم دې خلکو لا ظاهره ده دا خلک د هغې په فایده دي، او هغه خلک چې کم ترقی غواړي، د پاکستان مخکې بوتلل غواړي، نو د هغې خلکو دې خلاف دي.
د آزادۍ پسند یا د لیبرلز تر مخه کوم انتها پسند د دندې په زور ملک شاته بوتلل غواړي، هغوی هر هغه کس دشمن ګڼي څوک جمهوري او انساني حقوقو او د آئین پاسداري سره ملک مخکې بوتلل غواړي. سعدیه قاسم شاه، وی وی دیوا، پېښور.
د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې ځینې افغانان او د نورو هغه افغانانو لپاره چې هغوی د مهال سخته بشري مرستو ته اړتیا لري، د هغوی لپاره یو د خیر ښېګڼې کارونه پیل کړي دي. او دغه ریپورټ د کالیفورنیا څخه د آشنا تلویزیون خبریال برېښنا تحریک تیار کړی دی، راځئ چې په ګډه سره وګورو.
ولګ او فقر د هغه حالات دي چې اوس په حال په افغانستان کې خلک ورسره لاس او گریوان دي. د افغانستان د حالت په کالیفورنیا کې یو شمېر د څلورم ټولګي زده کوونکي د تحت سوال دي چې د افغانستان درې رنگ ملي بیرغ لاندې راټول شي او کلچې خرڅ کړي.
کوچنی لاس کلانه خو ډیره هوښیاره مریم چې همدلته په کالیفورنیا کې زیږېدلې او رالویه شوې ده، دلته خپلو هم ټولګیوالو سره یو ځای نن د کلچو خرڅولو له لارې څخه پیسې راټولوي، تر څو په افغانستان کې بې وزلو خلکو سره او دلته په کالیفورنیا کې هغه نوي افغانان چې راغلي دي هغو سره مالی او نقدي مرستې وکوي.
زنان دلته کلچې خرڅوم چې وکولای شم په افغانستان کې له یو شمېر بېوزلو خلکو سره نقدي مرسته وکړم.
د مریم مور وایي د افغانستان وروستۍ بدو حالاتو پر ما او مریم باندې ډېره بده اغیزه کړې ده.
وز افغانستان دی دا لایک
مریم جانه، په دې پوهېدله چې په افغانستان کې حالت ډېر خراب دی، ځکه چې زموږ په کورنۍ کې ټول اندېښمن وو، بلخصوص ډېره ځیګرخونه وم. دا په دې خاطر چې د افغانستان زړه دردونکو خبرونه زموږ په زړونو، ذهنونو او فکرونو ډېره بده اغیزه کوله. مریم جان راته وویل، موري زه غواړم چې کلچې پخې کړم او خرڅې کړم چې یو څه پیسې وګټم او د افغانستان له غریبانو سره مرسته وکړم.
کله چې مریم خپل هم ټولګیوالو سره خپل پلان شریک کړ، که څه هم دوی افغانان نه دي خو بیا هم ډیری یې په دې خیر کار کې شریک شو. په افغانستان کې د جونو زده کوونکو نامعلوم راتلونکي مریم یې خورا ډیره زیاته اندېښمنه کړې ده.
اوس زموږ د هیواد زده کوونکي له ویرې خپل غږ نشي پورته کولی. زه غواړم چې د هغوی آواز شم او له هغوی سره مرسته وکړم.
دا دویم ځل ده چې مریم خپلو ملګرو سره کلچې پلورلې دي. تر دې دمه پورې د کلچو د خرڅولو له امله $6,000 راټولې کړې دي چې له یادو پیسو څخه یې یوه برخه افغانستان ته استولې ده چې له بېوزلو خلکو سره مرستې وشي، او بله برخه یې کالیفورنیا ته له نویو راغلیو افغانانو سره مرسته کړې ده. مریم وای د خیر او مرست خپل دغه انساني لارې ته به همداسي دوام ورکړي. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون سان دیګو کالیفورنیا.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د محل د یو بل ریپورت ولوري تا چې په پاکستان کې د وخت په تیریدو سره د مرګونو شمیره کې هم زیاتوالی راغلی دی. بونیر کې د مشرانو د مرګونو سیوا کې دوه علتونه خودل کیږي چې یو کې آبادی کې توندی راغلی دا نفوذ په زیاتوالی دی او د دې ترڅنګ بل د کورونا وبا راتګ ویل کیږي چې خلک فاتحو ته ډیر زی او په ګڼګونې کې کله چې دوی ګډون کوي نو کورونا هم یو بل ته ډیر زر انتقالوي. راځي چې تفصیل یې د عثمان خان څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
شیر علی خان پلار په نکاح د بونیر پاچا کلی د ادری خدمتگار دی او قبر کنستل د د په ذمہ دی. دیوتوای وړاندې بخوا او شاکلو کې چیرته کال کې یو غم دو او شو خو زداسې ورځې هم راغلی دی چې په یو ورځ می درې سلور قبرونه هم کنستی.
دوه باندې مخ کې خو جو خیر دونه مسلې نه وی دونه قبرونه نو هغه به چیرته په کال کې یا دانا یا دوا یا په میاشتو په کې لګه دشي دونه دغه نو او چې کله نه دا وبار غلی د پدې مل پاندې نو د شي ورځې پکې راغلی دي چې لکه مونږه دوه دوه درې درې قبرونه د ورځې کې نشتی دي. حالات دې ته راغلی دي چې لکه زمونږ مقبره تنګ شوې ده لکه اوس زمونږ پدې مقبره کې ځای نشته. په یو یو قبر باندې زمونږه پوره ځای لګي او دلته اوس ځای پکې نشته لکه دونه زمونږه لکه مړی شوې دي.
افسر خان سیاسي مخور دی وایي سیمه کې د مرګونو سیوا کېدو دوه لوی علتونه دي. یو خو آبادی ډیره په توندۍ سره سیواوالي په لور روانه ده او بل کرونا وبار کبل هم ډیرو کسانو ژوند د لاسه ورکړي. نوموړی وایي د یو سیاسي وګړي په توګه کوشش کوم چې هر یو غم قادی ته ځان ورسوم. وایي نن سبا داسې ورځې هم راغلي چې په یو ورځ می پنځه شپږ جنازو او دعاګانو کې ګډون کړي.
د زکه چې مونږ خپل ذاتی تور او زمونږ سلور یا پنځه کسان چې دي نو دا سره په سره د روزانه په بنیاد په فیټ کې په دعاګانو پسې ګرځي او نو مونږ ته اغین اندازه لګي چې را دا غمونه چې دي نو دا ډیر زیات سیوا شونه چې مونږ په خپل اندازه لګو نو هغه کې دوه خبرې را دي چې یو دا چې آبادی ډیر زیات سیوا شو دویمه دا چې دا کرونا لګه راغی نو دا کرونا په وجه باندې ډیر زیات خلک دا غینه متاثر شو.
د بونیر سنیګرام کلی حجره کې د فاتحی مراسم روان دي او د خواو شاسمونه خلک لاسنیوی ته را درومي. فضل اکبر چې سواد په هنتون کې پروفیسر دی دعا ته اولاړ دی. ډیوته وایي کله نه چې کرونا وبا په نړۍ خپره شوې ده د مرګونو شمیره د پخوانی په پرتله ډیره سیوا شوې ده. دی وایي وړاندې به چیرته کال کې یو تن دوا وفات شو خو د کرونا وبا وروسته د مړو شمیره کې سیوا والی لیدلی شي.
زما بخپلم خپل ابزرویشن دي چې را د کمی نه کووېډ 19 راغلې ده نو غمونه چې کوم زم په کلی کې یا په دې علاقه کې ده کنه اغړې ذات سیوا شوې دي دغه پرسنټیج او دغه ریشو ډېر ذات سیوا شوې ده پای کې انکریز شوې ده او زمونږ چې کوم ډېر مشرانو خاص طور او کم خلکو چې بجرګې کولې او دغه نو پغې باندې دغه ډېر غټ امپیکټ ده او مطلب چې ډېر مشران د دې نه بعد چې دغه ډېر شوې ده.
که څه هم پاکستان کې د کرونا وبا شره 1.1% ته راکم شوی خو د تیرو دوو کالو پر مهال لدې خنړې وبا لکبل 28,500 پورې کسان مړ شوی او د تیرو سلیرشتو ګڼټو پر مهال هم لس کسانو ژوند د لاسه ورکړي او هیواد کې د کرونا وایرس نه متاثر شوی کسانو مجموعي شمیره 2,00,000 پورې رسیدلې ده. عثمان خان وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
او هم د کورونا وبا سره تړلی یو بل ریپورت ولوري ته زور چې د کورونا وایرس د مخنیوي په غرض د خلکو په یو ځای کې د لو د بندیز نه وروسته په کراچۍ کې د اکتوبر د 28مې نیټې نه سینماګانې بیا بیرته پرانستل شوې دي چې په کراچۍ کې مشت پښتانه وایي دوی د پښتو د معیاري فلمونو کمی محسوسوي. نور حالیه تاسو ته د کراچۍ څخه ذوالفقار بیچنۍ په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د ان سی او سی لخوا د اکتوبر لومبنۍ نیټې نه د پاکستان په اتو خارو کې سینماګانو ته د بیا خلاصېدو اجازې نه وروسته په کراچۍ کې د اکتوبر د 28مې نیټې نه سینماګانې بیا خلاصې شوې دي. خو د کراچۍ یو وړاندینۍ سینما د کیپری منیجر عزیز خټک ډیوه ته وویل چې ځایي فلم سازان د کتونکو نشتوالي د وجه خپل جوړ فلمونه سینماګانو ته د وړاندې کولو دپاره نه ورکوي، چې د وجهي سینما سند د تیرو بندیزونو وروسته هم نور اقتصادي ستونزو ښکار کېدو اندېښنې لري.
موږ خوشحاله شوي مو چې زمونږ وفاق د ډېرو غټو پیسو شبلی فراز صاحب اعلان هم کړی و، خو د هغې پیسو لا اوسه پورې موږ ته پته ونه لګېده چې هغه د انډسټری دپاره هغه اعلان کړی و. اوس تقریبا په کراچۍ کې په پاکستان کې زما چې څومره نالج دی نو دېرش فلمونه به تقریبا تیار پراته وي. نو اوس دوی ته پکار ده چې بای دا دېرش فلمونه چې دا کمې سنیمې پاتې دي نو دوی ته پکار ده چې دا زر تر زره دا فلمونه سینما انډسټری ته ورکړي چې دا سینما انډسټری د پاکستان نه ختم نه شي.
د کراچۍ په سینماګانو کې وړاندې کېدونکي فلمونو په اړه عزیز خټک وایي چې کراچۍ د پښتنو په نړۍ کې تر ټولو لوی ښار یادیږي، خو بیا دلته کتونکو ته د پښتو ژبې معیاري فلمونه د کتلو لپاره شتون نه لري، چې د وجې بیا اکثره خلک د کراچۍ په سینماګانو کې هالیوډ فلمونو سره د اردو ژبې فلمونه ګوري او خوښیي.
صرف فلم نه، فلم یو میسیج ینګسټر ته چې تاسو میسیج ورکوئ هغه څه ورکوئ، د دې ټوپک کلچر نه لږ ځان راواړوئ، په دې کې بس تاسو ډېر غټ کرداري ځلی کاریانو تم خاص طور پر خاص کوم چې هغه داسې یو کہانی لیکي چې په هغه کې د ټوپک او د تماشې اړو ذکر نه وي.
کیپری سینما ته د فلم کتلو لپاره راغلی عبدالمالک ترین وایي چې دوی ډیر وخت نه د سینماګانو د خلاصېدلو په انتظار کې ول، ځکه چې فلم کم خوند په غټه پرده کوي هغه سی خوند په ټی وی او موبایل کې په کتلو نه کوي. نوموړی وایي کراچۍ سینماګانو کې دوی غواړي پښتو معیاري فلمونه هم وړاندې کېدل پیل شي.
پښتو لکه کلچر پریزنت صحیح نه کوي، هغه چې موږ خپل کم پښتنو سره کم کلچر د هغه مطابق جوړ کړي نو بیا هر سړی ګوري. نو دیو مثلا کلچر د بل ځای راخستی دی هغه پښتو باندې پښتو ته اړه ای، نو خلک دی باندې فلمونه ډېر خلکو باندې اثر کیږي، فلمونه سو ډرامې سو خلکو باندې کیږي ډېر اثر باندې راځي.
کیپری سینما کې کارکونکي د سینما په خلاصېدو ډېر خوشاله دي او تمه لري چې خلک به بیا سینماګانو ته راتلل پیل کړي، چې د وجه به د دوی اقتصادي حالات هم سم شي کم چې تیرو دو کالو راشي دوی په ډېره ګرانه تیر کړي وو. ذوالفقار بټنای، وایس اف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. یو زو د بلوچستان نه ولوري ته چیر چې د خاران د پولیسو افسر نذیر کرد ویلي دي چې دغه چاودنه د خاران خار پر چیف چاوک یا څلور لارې کې د سه شنبې یا نهې په ورځ په داسې حال کې وشو چې د ملیشا ځواکونو یو ګاډی په سړک تیرېدلو. راځئ چې د دغې چاودنې تفصیل د حمید سمسور په دغه ریپورت کې له کوټې څخه واورو.
چارواکی وی دغه پیښه له کوټ شار زخه د لویدیس په لور د 300 کیلومتره په واټن باندې په خاران کې رامنځته شوله. د خاران د پولیسو ځلی افسر نذیر کرد وی ویل دی وته ویل چې دغه چاودنه د خاران شار پر چیپ چوک باندې هغه محل رامنځته شوله کله چې د ملیشه قوا یو گاډی دالته تیر شوله. د په خبره ناڅرګند وسلوالو په موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی وو. د چاودنې په نتیجه کې 12 ټپیان سوي دي. ټپیان سوي کسانې په سملاسي ډول باندې ځلي روغتون ته یوړل. د ده په خبره چې د څلورو ژوبل سوو کسانو وضع ناسمه وه دوی کوټې ته راستانه کړل. پولیسو د چاودنې په هکله باندې پلټنې پیل کړې دي، خو تر دام ګړی پورې په دې ترس کې څوک نه دي نیولي او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دي. پولیس وایي د چاودنې له سبب څخه و یو موټر او شاوخوا دوکانونو ته هم زیان رسېدلی دی. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو د خاران د بمی چاودنی غندنه وکړله. د پلټونو امر هم کړی دی اعلی وزیر په صوبه کې د تراګری پر زیات سو پیښو باندې د لوړی کچ غونډه هم را طلب کړله. په بلوچستان کې پروانه اونۍ کې دا دریم 14 د ستر سره کېږي. 13 ورځ هم و کراچی ته نږدې د بلوچستان د ضلع لسبیلی د هب په شار کې د اواران د ضلع یو مهم سیاسي مشر و جلسو. دوه نور کسان بیا ټپیان سوي وو. د پولیسو افسر طارق مستوی وی و ایډی و ته ویلي وو چې دا اکرم ساجدی د ګاډۍ په کښته برخه کې مقناطیسي بم نښلول سوی وو چې له سوه به یې 14 سوې وه. او دغه ډول د اکتوبر پر 1 نېټه باندې د بلوچستان د پنج ګور په چټګان ښار کې هم په یو ولاړ موټرسایکل کې د ریموټ کنټرول به می 14 سوی وه. کله چې هلته د ملیشک او یوه ګاډۍ تیرېدله، دوه کسان مړه سوي وو او درې د ملیشک او عسکر بیا ژوبل سوي هم وو. چارواکي شک کوي چې ناڅرګنده بلوڅ وسله والې ډلې به په دغو پیښو کې ککړې وي. د دفاعي چارو څېړنکاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضې وروسته نه یوازې په بلوچستان کې بلکې په پاکستان کې د بدامنۍ پیښې ډېرې زیاتې سوي دي. د پاکستان حکومت و بلوچ وسلوالو او تحریک طالبان پاکستان ته د خبرو اترو وړاندیز هم کړی دی او ویلی دی کچیر دوی و حکومت ته وسله پرمځکه کشیش دی و دوی ته به عامه په هم کېدلی سي. امیت سمسور وی او ډیوا کوټا.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د دې وی ټول خبرونه په یوټیوب چینل باندې هم د دې وی وګورئ او دغه خبرونه چې ټلویزیونی خبرونه دي تاسو خپل په کور کې په یوټل 770B103 چینل باندې هم لیدلی شئ. زو د سوات ولوري ته چیرې چې په باغونو کې د سرو املوکو میوه فصل تیار شوی دی او کروندګر یې د پاکستان نورو برخو ته هم لیږدول پیل کړي دي. راځئ چې د فیاض ظفر دغه په زړه پورې ریپورټ په ګډه سره وګورو.
سوات ته د میوه کور ویلی شي او سوات کې د روان سیزن اخري میوه سور املوک فصل تیار شوی دی او د هیواد بیلابیلو سیمو ته د خرڅ لپاره روان دی. دا سور املوک فصل دا ستمبر یا لسم میاشتې په اخر کې تیاریږي او تر نومبر یا یو لسم میاشتې پورې وي. دا سور املوک په باغ کې کارکونکي عثمان علي په دې حق لا دی وځوي.
املوک چې دی نو دا د ستمبر په اخر کې تیاریږي او دا موږ بیا د فوړو په ذریعہ باندې شوکو ډیر په احتیاط سره چې د دې دا پاوډر چې دی دا خراب نشي او دو میاشتو پورې تقریبا اکتوبر نومبر پورې د دې سیزن چلیږي.
د سواد د زراعت محکمه د شمیرو تر مخې په سواد کې په 15000 اکر ځمکه باندې د سور املوک باغونه دي او د دینا هر کال 60000 میټریک ټن نه زیات پیداوار کیږي. زمیدار وایي چې سکال ګلې او یو ماشی د سور املوک فصل ته زیان رسولې ده. دیو باغ مالک فضل وهاب دی وځوي.
پیداوار زمنګ د املوک ډیر زیات بهترین اما پیداوار وسکل خودمنګ د جالباري د وجنه ډیر زیات په نقصان کې رالو. بیا د دینه علاوه یو هغه مچ ته چې هغه ته فلای ویل کیږي هغه مونږ ته بیا ډیر زیات نقصان نه.
سور املوک ته د هواد پر ډیر سمو کې جاپانی پل یا جاپانی میوه هم ویلې شي او مشران وای چې دریاس د سواد دور یې والی سي د بوټي د جاپان نه راوړیو. د زمیدارو د تنظیم صدر رحمت علی خان وای چې د ونې نه د شکول وروسته د سور املوک عمر تر 15 ورځو پورې وي ځکه د سور املوک د هواد ټولو سیمو ته رسی. د سواد په سور املوک کې رس او خوږواله زیات وي ځکه خلک خوخی او پمینه باندې خوري. سواد کې د وخت کې د سور املوک یو کیلو بیا تر 100 روبو پورې ده او د هواد په نورو سیمو کې د سواد د سور املوک د یو کیلو بیا تر 100 روبو نه تر 200 روبو پورې ده. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سواد.
په ژمی کې کوم موسمي ناروغیان وي چې د هغې څخه د بچ کېدو لپاره څه کول پکار دي؟ راځي چې د فیاض ظفر د ډاکټر سره دغه مرکه په ګډه سره وګورو او دغه ټول تفصیل ترې ترلاسه کړو.
سلامونه اوریدونکو، زه یم فیاض ظفر. دا وخت کې مونږ د جنرال فیزیشن ډاکټر عبدالعزیز سره ناشو تاسو ته خپل پروګرام کې اپلې وې. ڈاکٹر صاحب، وہ ڈینگی تیر شو، کووڈ تیر شو، کورونا، وہ دیکھنے موسم شروع ہے دے دیکھنے موسم کی مرشوبان رتا لوگ تا کب مرضون راضی دے علاج سے دے اوخل کل احتیاط سے کول پکار دی
تاکہ تاسو دو کووڈ آو
دا خبر وکړه ډنګي نو آلموسټ الحمدلله کا سیټل شوی دی تر اوسه دغه شي خو دا څه ډیزیز دا چې کوم دی لکه تروا وټي زموږ سره اوسی دغه کیږي دو سسٹم پر یخنے کے آغاز یاد داغے کیئر پکار دے آغاز یاد افیکٹ کی گی اثر انداز کی گی نہیں یخنے پر ویریشن بھائی چونکہ یخنے کے موسم ڈرائی سی نو وائرس گروتھ اپ نگشی او مطلب ٹرانسمیشن نہ ہوتا ہے نہ ہوتے انوائرمنٹ میں لوشی نو دا سینے بیمار ہے اور دا زڑے بیمار ہے زڑا آگا بیمار آنچ نے کم مکھ نے بیمار دی نہ ہو تم بدی کی سر ڈیر امپورٹنٹ اہم احتیاطی تدابیر پکاری دا سینے بہاوالا کو معشمان نہ بدل شروع کم معشمان و چیسٹ انفیکشن چی کمی جیمی کی کافی دیر زیاد شی دا غشی موسٹلی دا وائرلی او سیلف لیمیٹنگ لکہ راشی خپلوانی دا غوکی ہفتہ لس روزی سڑے ناجوڑ کر بیا گا وائرس سے کم دے تیر شی امیونٹی ڈیولپ شی خو پکار شی مورو بلارت دا پت ہی چی یرا ڈاکٹر لبزو مریض کلوڑا ما نو چی کلا معشم سائی راوال آشی دا سا لکہ ریپیڈ ریپیڈ آخلی پتے زیبانی آخلی ٹوکھی گی ٹیمپریچر ہی خوراک مراڈ نہ کہ الٹے کی پکاری کا معصوم سڑے پکور کے ونسا دیکھو نیئر بائی جی فزیشن ہی ڈاکٹر کی داغو اگل اور سے ہی آؤ پراپر ہاسپٹل تک لڑکی لوئے کسانوں کے یو آگا کسان دی جی کم دمخ کی نہ دسینے بیماران دی لگا فرس کا دو عام بیماری دی ایسما دمو تمہوں گوایو اور بل کرانک ابسٹرکٹیو ایئر وے ڈیزیز سی او پی ڈی وہ تمہوں گوایو یا سڑے ٹوکھی کی دکال کی سو میں آستی اور بلغم باندھم رہتا وہی ہو علاج کی داغی سرگزار کی دا کسان چی کمی دے جیمی کی دا دو لکھ دا ولنریبل سی دے انفیکشن کا دے دا ہوتا چونکہ موسم یخشوی دا وائرس دا موسم دا ٹیمپریچر ویریشن نا جی سرے گرم کوٹا کی ناس ہی اگدم باہر دا ہوزی اگا وارا کا گی انو مطلے چی اگا کم دغی یو راسیم جا ہوتا مخوی ملاو شی افزڑے انفیکٹ کی یو خدا ایستما والا پیشنٹ لگے دمے والا اسی پیڑی والا پیشنٹ کم چیز مخ کی نٹوخی گیا اسی نئی کمزوری خراب ہوئی کہ دو اگر خپل ٹریٹمنٹ کم دے لگا کا دین ہیلر بشک لگے جے کہ گولے دے وانے بشک لے کیا کم کنٹینیوس لگ ڈاکٹر ہوتا پرسکرائب کر جے بھی دینا بکلا رہے کہ نہ چھ پاگے کیسا ڈسرپشن نہ راولی دو میں امپورٹنٹ خبر دا دا کہ دو خپل ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر پکار جے کہ نہ دا ساتھ ان دا کے تے پارم سو دو دری خبر دی کہ سڑے کپڑے گرمی اوستی سکوٹی واسکٹی شڑائی پکولی ہر قسم دا جے کہ میز جورابی نظام گرم ساتھ او گرم زینے چی باہر یا گم یخت ہو زینے زان پراپر مطلب چی گینے پوزا خلا دا کور کوئی یا پٹھ ہوئی دوسرا بھی ماران چی جاگا ہم دیر زیاد لکا پرونی ول نرے بلی پتے جی پہ موسم کی جاگا کم لے ایک شرکے والا پکی دل کی بھائی کی امپارٹنٹ فرق کی زوری تا بلڈ پریشر دے یو سڑی دوسرا بھی مار دے بھائی پاسی کڑے دے انجائی نہ دوا تھا مطلب چی گینے لگے جی اور گونے کی تنگ والے دے سینے مانے در شروع کی دل کی گی دے کسان دوبارہ لکھ دا ڈے زیاد ریس کی ہوں دکے موسمی کدو پراپر مائزر لکا احتیاطی تدابیر نہیں کری نو فرس کے سڑے دا بلڈ پریشر بیمار دے پہ او ڈرگ بانی دے نو جیوے کی لکا فیزولوجیکلی نیچرلی مطلب سے کہ نا لکا باڈی واڈی چیرا ما خپل ٹیمپریچر مینٹین کرن دا رگونا سکڑاو شی راتن شی چیرا ہیٹ زمانہ نہ خارجی گی چیرا سنگ سکڑاو شی نو دا گے دو تری اکٹ اثری یو خو بلڈ پریشر ہو گجی راگی سرا بل زبانی بوجھ راشی لگا ہارٹ ریٹ داشی نو سر سیوا شی ورک لوڈ سیوا شی نو کم چھے لیکن دا بلڈ پریشر میں مراد دی ناغو بلڈ پریشر ہوخی جو کل نہ کل دا سو دونوں ہوخی جی کم تھی لری دا کسان چی ہسپیٹل تے اپروچ نہیں چاہو تا دا غینا فالج ہوں مشی دا غشی کم چھے آئے لڑی دا انجائے نا او دا جڑا بھی مران دی مطلے لیکن آگو دا پارا ہوں لیکن دا انجائے نا جڑا درد او دا شدون چی کم دے آگا سیوا شی ہوں بیسک پیتالوجی چی کم دا ہم دا فیزیالوجی چی را رگونا سکڑاو شی پجیمی کی آگا نارمل فیزیولوجیکل فینامنا یرا دا ہیٹ چی کم دے لیکن دا باڈی پریزر کی او دا سر نو احتیاطی طرح اگر بیا ہم آگشو چی خبہ ای خر ڈوب پا گور پا سر آوا خوراک نیوٹریشن ای خبرا پر لی معشومانو تا روی تا ورک ور گوڑی کم چی آل لڑی دا او دا ڈیزیز ریلیٹڈ سر پا گوانی خد غنی دی منشوی دی ناغینا کو ممنا پا کاری دریم چی کم دے لکا سٹرس فروٹ چی دیواتا بھائی دا غشو مالتا شوالا کینو شو دا میشا شوالا دا شدونا موس کامن لکا ریچ سورس دا ویٹامین سی دو ویٹامین سی ہم پا دے دقیقی کافی زیاد انوالومنٹ دے
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله، او تاسو کولی شئ چې د دې وی ټولي ټلویزیونی خبرونه اوس په دیوا یوټیوب چینل باندې هم وګورئ، او د دې ترڅنګ په خپل کور کې په یوټل 770B103 چینل باندې هم څلور ویش ساعت په تکراری بڼه وګورئ، او همدارز د دې وی ویب پاڼه ته کولی شئ لاړ شئ، هلته راغلي ټولي لیکنې او تازه خبرونه هم کولی شئ چې وګورئ او ولولئ، او همدارز د ریوی په فیسبوک باندې او ټوئیټر باندې را سره ملګری کېدلی شئ. زه ستاسو قربانه منظر شهید، او د دې خبرونې پروډوسر وو عابد حسین چې دا ټول مواد او ریپورتونه تاسو لپاره راغونډ کړی وو. تاسو ته په خبرونې کې وړاندې کړل، د هغوی نه هم ډیره مننه کوو، او ستاسو ښه خلو اجازه تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.
وایس اف امریکا دیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف